السلام علیکم مشال ریډیو تاسو کریم شوریدونکو د مازیګر 15 بجې د نن د زیارت ورځ او د 2000 کال د نوومبر 12 نیټه ده. زه فرخنده صدم په دې خبري ساتي هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار شاهین ګلیرینا خبرونه.
د مشهورم بیره د وخت مهم خبرونه ده. په هلمند کې د ازادۍ ریډیو تکړه خبريال محمد الیاس دایی په مرکز لخکرګه کې د مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شوې ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې 14 کسان د کورونا ناروغي له وجې مړ شوې دي. او د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ کمپاین په یو بل مهم ولایت میشیګن کې د رایو د شمیرو دربل لپاره عدالت ته خواست کړی دی. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې د ازادۍ ریډیو تکړه خبريال محمد الیاس دایی په مرکز لخکرګا کې د مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شوې ده. د هلمند د والی بیان عمر زواک مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار په شوې پیښه کې د دایی ورور مشتبه محمدي ټپي شوې ده. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې دا برید غندلې او په دغه اړه د پلټنو ذمہوارو کسانو ته د سزا غوښتنه کړې ده. د ازادۍ اروپا راډیو لنډمهاله مشر ډیزی سینلر په یو بیان کې د محمد الیاس دایی پر وجنه خفغان خولې ویلي دي چې د دایي وجنه یو بوزدلانه او بدمرغه عمل دی چې یو ځوان کورنۍ ویجاړه کړه او افغانستاني له یو داسې با استعداد خبریاله به برخي ک چې په خپل هیواد کې د بدلونونو شاهد دی. یادونه ورده چې 13 ونه هم په کابل کې دی مقناطیسي ماين په 14 کې یو بل نوموړی خبریال یما سیاوش وجل شوی وو. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې 14 کسان د کورونا ناروغي له وجې مړ شوي چې ورسره له دې ناروغي د مړو شو ټول شمیره 15 ته رسیدلې ده. د کورونا په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروس کې نور 1300 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دا راس په دې هیواد کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر نږدې 3.5 لک ته رسیدلی دی خو په دې کې تر اوسه له 3,00,000 نه زیات کسان بیرته روغ شوي هم دي. د سینسوبې په حیدرآباد کې د کویلې د کان په پیښه کې د شانګلې 4 کان کیندون کې مړ شوې دي. په لاکړه سیمه کې د کارګل نومې دغه کان ټیکهدار فلکناس پرون مشال لیډو ته ویلي چې پیښه هغه وخت وشوه چې د رسیو په لفټ یا زنګو کې 4 مزدوران کان ته کوزیدل او رسۍ وشلېدې. فلکناس زیاتوي چې د کان د نورو مزدورانو په مرسته 4 مړي راوستلي او د شانګلې رانیال سیمه کې خپل کلي ته د بس په وسیله لیږلي دي. د یادونه دا چې د سند تر څنګ د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې هم وخت په وخت په قانونو کې داسې بدې پیښې رامنځته کیږي او ګڼ شمېر کان کیندونکو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ کمپاین په یو بل مهم ولایت میشیګن کې د رایو د شمیرو د ودرولو لپاره عدالت ته خواست کړی دی. د ټرمپ کمپاین د اعلان پرون وکړ. کمپاین له دې وړاندې هم په انتخاباتو کې د جو بایډن د بریالیتوب د مخ نیولو لپاره په عدالتونو کې مقدمه جمع کړې دي. امریکایي میډیا د نومبر په 1 په پنسلوینیا ایالت کې په ټرمپ د ښکاره برترین وروستو جو بایډن د انتخاباتو ګټونکي خودلې وو. بایډن په مجموعي توګه په انتخاباتو کې د ټرمپ په مقابله کې خواوشا 15 میلیونه ډېرې رایې ګټلي او دا مهال د خپلې کابینې غړي غوره کوي. په عین حال کې ټرمپ بېله څه شواهدو ادعاوې کړې دي چې د رایو شمیرې سمې نه کیږي او ټګي پکې شوې ده. له دې وړاندې یو شمیر عدالتونو د ټرمپ کمپاین خواستونه رد کړي دي. او د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ خبرداري ورکړي چې د روسیې حکومت په دغه هیواد کې د خپلواک ادارو د حلو زلو لا محدودولو لپاره پارلمان ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې ویلي چې دا قانوني مسوده منظور شي نو حکومت ته به د خپلواکو ادارو د صلاحیت کمزوري کولو تړلو او د هغوی په کار کې د مداخلت لپاره یو بله آله په لاس ورشي. ادارې غوښتنه کړې چې باید دا قانوني مسوده په سمدستي توګه بیرته واخیستل شي.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرینا اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبريال محمد الیاس تایی نن سهار په مرکز لخکرګا کې په یوه ماین 14 کې وژل شوی دی.
ډیر خوږ ژبه یې، ډیر صمیمي، ډیر یو ښه جورنل، ډیر ښه راپورونه لیکل. هلمند تاسو معلوم دی دا چې ولایت دی چې په هلمند کې کار کول اصلا په جنگي محاذ کې کار کول دي.
په دې اړه تفصیل ادر کوو. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه یو ځل بیا زیات شوي. بلخوا ډاکټران وایي
لکه بازارونه شول، شادی حال شوي، سکولونه شول، نو هغه کې مطلب دغه سمارټ لاک ډاون ټایپ چیزونه یا هغه لک چینجز راوستل پکار دي چې کم بندول کیږي نو چې بند شي.
او د سوات سلامپور تحصیل د یو کلی اوسیدونکو د سکول جوړولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده.
دا یو بنیادی مطالبه ده په یوشتمه صدۍ کې هم یو قوم یو کلی بغمیان روډ باندې انپړه ساتل. دا د انتظامیه لپاره، دا د زمار خلکو لپاره، مطلب المیه ده پکار دي چې په دې خبره څه دي.
له مشال رادیو سره واوري. اوریدونکو د افغانستان په هلمند ولایت کې د ازادۍ رادیو خبريال محمد الیاس تایی په مرکز لخکرګه کې د یوې مکناتیسی ماین په چاودنه کې وژل شو دي. دا پیښه د نوومبر پر 12 سهار وشوه. د هلمند والی بیان عمر زواک ازادۍ رادیو ته وویل د نوومبر په 12 په شوې پیښه کې د دایي ورور مشتبه محمدي ټپي شوی دی. د دغه پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. راپورونه دا هم وایي الیاس تایی ته په هلمند کې د کار کولو پر وخت مرګ ګواښونه هم ورکړل شوي وو. د الیاس تایی عمر 30 کاله وو او په 2003 کال کې له ازادي راډیو سره کار پیل کړی وو. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې د الیاس تایی پر غږ پیلېږي.
دلته وضعیت تر نورو ورځو
په هلمند کې د ازادۍ راډیو تکړه خبریال محمد الیاس تایی په مرکز لخکرګه کې د مکناتیسی ماین په چاودنه کې وژل شوی دی.
اماغه د سګه پرته د خوشاو خاطر ډیر زیات د مرمۍ پورت
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال د ماين په چاودنه کې شهید
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی وو.
دا د ازادي رادیو د نوومبر د 12 خبرونې دي چې پکې د الیاس تایی د وجنې خبر ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي محمد الیاس تایی پر موټر په نختي مکناتیسی ماين چاودنه کې وژل شوی. په دغه پیښه کې په هلمند کې دوه ملکیان چې یو یې ماشوم او یو غټ ته هم یان شوی دی. په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ بلابلو ادارو د الیاس تایی وجنه غندلې او دای پر رسنیو حمله بللې ده. د دای وجنه په سویل ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسولان او خبريالان هم اندېښمن کړي دي. دوی د الیاس تایی وجنه په هیواد کې د لویو ناوړو سیاستونو موجودیت او د امنیتي ارګانونو کمزوري مدیریت بولي. د افغانستان د خپلواکو جرنالستانو د ټولنې پخوانی مشر او د ازادۍ راډیو د کابل دفتر پخوانی مشر رحیم الله سمندر د الیاس تایی په اړه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
ډیر خوږ ژبه یې، ډیر صمیمي، ډیر یو ښه جورنالیست، ډیر یو پرکاره جورنالیست و. همیشه هغه وخت کې زادې کې هم ډیر ښه راپورونه لیکل. هلمند تاسو معلوم دی داسې ولایت دی چې په هلمند کې کار کول اصلا په جنگي محاذ کې کار کول دي، جنگي خط کې اول خط کار کول دي. او دای شي په ټول وخت کې چې ازادي سره کار کړی، کای ډبلیو پی آر سره، محلي رسنیو سره، همیشه د جنگ لومړی کرښې راپور ورکړی.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی هم په خغندلې. صدیقی پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبريال الیاس تایی وجنه غندي. صدیق صدیقی لیکلي د الیاس تایی وجنه د بیان ازادۍ او افغانستان کې د رسنیو د دښمنانو کار دی. پر دای د حملې ذمہواری چا نه ده منلې. الیاس تایی له کلونو راهیسې په هلمند کې خبريالي کوله. د هلمند په هر ولسوالۍ کې کار کړی وو. په بیا بیا د سخت جګړې او نامنیو له سیمو څخه خبريالي کړوا. محمد الیاس تایی د هلمند ولایت نادیالی ولسوالۍ پوچا انجیر سیمه کې زیږیدلې وو. دای خپل ابتدایي زده کړې د چاه انجیر په عالی لیسا کې مکمل کړې وې. وروسته د دې ولایت په دارالمعلمین کې د ادبیاتو په برخه کې تر 14 ټولګي زده کړه وکړه او وروسته په پښتو ادبیاتو کې وړاندې زده کړې حاصل کړې. الیاس تایی په 2006 میلادي کال کې رسنیو سره خپل کار پیل کړ او لومړی دنده یې د سلام وطندار راډیو سره واخیسته. او وروسته یې په 2003 میلادي کال کې له ازادۍ راډیو سره خپل کار پیل کړ او له یوې لسیزې نه زیات یې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبريال په توګه کار
وکړ.
په کابل کې د ازادۍ راډیو یو همکار اکرام الله اکرام د الیاس تایی په اړه مشال راډیو ته وویل
د ژورنالیستانو بیلابیلو اتحادیو ټولنو او بیلابیلو ژورنالیستانو دغه پیښه غندلې ده او له افغان حکومت نه یې غوښتنه کړې. امنیت امنیتی بنسټونو نه چې باید په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
له الیاس تای سره په دې پیښه کې د هغه ورور مشتبه محمدی چې هغه هم خبریال وو ټپي شوی، خو د هغه روغتیا ښه خودل شوی ده. د ښاغلي الیاس تای وجنې په کور دننه د خبریالانو د یو شمیر ادارو او افغان حکومت خبرګون هم راپورته کړی دی. اوریدونکو، د آزاد اروپا راډیو مشر ډیزی سنلر په یو بیان کې د محمد الیاس تای پر وژنه خفګان خودلی او ویلي دي چې له هلمند یې په زړورتیا او پوره ژمنتیا خبریالي کوله. څنګه چې تاسو واورید، نن سهار د په هلمند کې د آزادۍ راډیو خبریال محمد الیاس تای په مرکز لخکرګاه کې په یوه مقناطیسي ماین چاودنه کې وژل شوی دی. په دې اړه زموږ همکار داود خټک مشال ریډیو همکار ابوبکر صدیق سره خبرې کړې دي، نو راځي چې وایو.
ابوبکر صدیق، ډیره زیاته مننه. نن د ازادي ریډیو خبریال د افغانستان په هلمند صوبه کې په یو حمله کې خپل ژوند له لاسه ورک. تاسو هم د الیاس دایی سره ډیر نږدې کار کړی، نو که د الیاس دایی د کار په اړه راته لږ وای.
مننه داود. شهید الیاس دایی یو ډیر نابغه جورنالیسټ و، یو ډیر نابغه خبریال و په افغانستان کې، او د ګندارا وپاڼې له لارې ما د سره دا غو کولای شو چې د ډیر کارونه هغه مونږ انګلیسي ته واړول، د سره ما ډیر نږدې همکاري کوله، او دای د ډیرو خصوصیتونو خاوند و، ډیر استعداد درلود، مسلکی استعداد، پروفیشنل، او د دې سره دا یو ډیر ښه انسان و، زړسواند انسان و، په خپل وطن او د خپلو خلکو سره ډیره مینه درلوده.
ابوبکر صاحب، که دا ورته وایي چې د ده د کار نوعیت څنګه و؟ ظاهر ده هلمند خو یو ډیر د سیکورټي له پلوه یو ډیر مشکل ځای دی، بیا یو ژورنالیست لپاره دغلته کار کول، نو د ده د کار نوعیت څنګه؟
د هر رقم رپورټونه کول هغه څه چې ژورنالیستان نه کوي، او دای په یو داسې ځای کې و چې هلمند د افغانستان تر ټولو لوی ولایت یا صوبه ده، او هلمند هغه ځای چې ټول نړۍ مخدره مواد یا تریاک تر لوی فصل په هلمند کې کرل کیږي، او مخدره مواد او هیروین دغه شیونه دغه نه جوړیږي. او بیا هلته د افغانستان د جګړې اولنۍ خط دی یا فرنٹ لاین دی، نو په دې ټولو حوالو کې د ډیر ژور راپورونه کول. د په دې شپږو دولسو کلو کې چې ما د سره نږدې کار کړی دی، د مرجی د عملیاتو رانیولې تر اوس تیره میاشت په هلمند په مرکز لشکرګاه چې چېرته د ژوند کوو، متاسفانه نن پکې شهید شو. په هغې عملې په دې ټولو باندې د ډېر ژور راپورونه کول، او داسې راپورونه چې اوریدونکي او لمستونکي یې بوتل هلمند ته، چې په هلمند کې مسله څه ده، کیسه څه ده، څه تیریږي په خلکو، د دې سره سره د په اقتصاد هم راپورونه کول، د په کلتور په کلتوري خبرو. فرزن په هلمند کې د افغانستان ډیر تاریخي آثار دي، د آرکیالوجي یوه لویه برخه د افغانستان هغه په هلمند کې ده. هلمند د افغانستان اقتصاد ته ډیر مهم دی، ځکه چې په هلمند کې لوی بند دی او لوی ځکه دي زراعت دی، نو دی. او بیا هلمند د افغانستان د ټولنې یو ډیر ښه بیلګه هم ده په هلمند کې، د پښتنو سره نور قومونه هم ژوند کوي، لوی ولایت دی، په دې کې په ډیرو ځایو کې خلکو ډیر ستونزې هم ګاللې دي، خو بیرته آبادی هم شوې ده. نو هر اړخ د په رپورټینګ کې د پوشش لاندې راوستل دي، د په هغه باندې ډېر ښه رپورټونه کړي دي. فرزن یو ځنې ښه راپورونه داسې وو چې فرزن هغه ډېر دردونکي وو، لکه فرزن د یو راپور لیکلی وو چې په افغانستان د هلمند یوه کلی په اړه چې دغه کلی چې دی د جګړې دی په یو دوزخ بدل کړی دی، کنه یو وروکی کلی و په ما د چاهي انجیر په هغه باندې را کړی. داسې یو بل راپور وو چې پاغه کې په هلمند کې د شپې لخوا چې خلکو کرکټ لوبه کوله پاغه باندې درا پور کوله نو هغه مثبت منفي اړخونه د ژوند هغه د خلکو ته ډېر
شان درته تاسو مطلب دا دی چې د هغه څه د هلمند نه را بهر کول او نړۍ ته خودل چې هغه ته یو عام سړی لیدل غواړي خو لیدلی نشي. که په اخیره کې تاسو راته وایي او تاسو ډېر ښه تفصیل سره دا خبرې وکړي خو په اخیره کې راته وایي چې په افغانستان کې کوم ګورو نو سور دي مخکې په کابل کې یو پخوانی خبریال یماس یو وش په ورته یو چاودنه کې وژل شو. په هلمند تک ورشو نو دغلته یو بل تکړه جرنلیست ډېر مود وړاندې سمد روحاني او داغین ورستو بیا نورم جرنلیستانو ژوند لاس ور کړی. په افغانستان کې په مجموعو کې د جرنلیستانو لپاره چې کوم حالات دي چونکې تاسو د ټولو سره ډېر نږدې نه کار کوي د ګندارا ویبپاڼه د ایډیټر په توګه نو تاسو څه ګڼئ چې په مجموعو کې دي د پر د حالات څنګه دي او څنګه حالات جوړیږي لګیا دي؟
افغانستان کې د 2000 لومړی کال راهیسه مطبوعاتو ډیر پرمختګ کړی دی. د افغانستان میډیا اوس په دې سیمه کې یعنی په ټول جنوبی او مرکزی آسیا کې یو تر ټولو خپلواک آزاد میډیا ده او خود دې سره د افغانستان جرنلستانو ډیر قرباني ورکړي دي. هغه ډیر ستونزې ګاللې دي، ډیر خطرات سره مخامخ دي او سم ډیر تهدیدات شته او د حملو قربانیان دي لکه چې تاسو وویل. نو په دې کې تر ټولو لوی خبر دا چې په افغانستان کې تهدیدات څو رقم دي. یو هغه دي چې په جګړه کې ښکېل غاړې خبریالان نه خکوي، خصوصا هغه خلک چې د حکومت په ضد جنګيږي، هغه ډلې لکه د سیاوش خبره تاسو وکړه، د دایي غم ولید چې ته معلومات روسه پورې نه ده البته. او بل دا دي چې د حکومت هم په دې کې ډیره لوی کمزوري ده ځکه چې د خبرانو وژن کې نه پیدا کیږي نه تحقیقات کیږي، نو بیا به څنګه دا ودریږي چې څوک سزا نه شي، چاته معلومه نه شي چې څوک ولې ووژل شو. او د دې سره سره په افغانستان کې خصوصا په ولایاتو کې ځایي چارواکي او ځایي زورواکي او الته ډلې پاره کې غړدل هم شته چې جنایي ډلې یا څوک د مخدره مواد کار کوي نور داسې کوي، هغه جنگالي ډلې هم شته. نو له هرې خوا د افغانستان جرنلستانو ته لوی خطرونه پیښتي او دوی ډېر هیڅ امنیت دوی خوندي نه دي.
صحیح ډیر مننه ابو بکر صدیق. واقعي چې د افغانستان جرنلستان خوندي نه دي او دي ته ډیر خطرونه یعنی د هرې خوانه وته خطرونه پیښتي. ډیر زیاته مننه مشال ریډیو سره د خبرو کول.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش.
اوریدونکو په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو کې ورځ تر ورځ د زیاتوالي لړۍ روانه ده. هر ورځ د تیرې ورځې نه د غشمیره په زیاتېدو ده. په تیر یو شواروس کې په ټول پاکستان کې 1300 نه زیات کیسونه ریکارډ شوي دي او 43 کسان ترې مړه شوي دي. حکومتي چارواکي وایي 15 میاشتې پس دا شمیره دومره زیاته شوې ده. بلخوا وفاقي حکومت لخوا د کورونا د سار ادارې په ټول ملک کې د کیسونو د زیاتوالي له وجې سینماګانې، دربارونه په غټو غونډو د بندولو سپارښتنه کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نور.
پاکستان کې دا کرونا مثبت کیسونو تناسب خوشا 15 میاشتې پس یو وار بیا 15% ته رسیدلې دي او 13 غنټو کې په ټول ملک کې 1300 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي او 43 کسان کرونا مړه کړي دي. چارواکي وایي چې د اولس لخوا د احتیاط نه کېدو له وجې کیسونو تناسب زیات شوی دی. خیبر پښتونخوا کې دا کرونا وبا لپاره ټاکلې شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله خان وایي چې د ټیسټونو تناسب په وړومبیا چپکې 15% وو، خو ولې د درو نه هم راټیټ شوی وو، ولې اوس بیا 15% ته رسیدلی دی. دی وای حکومت نخپلندې حل زلې توند کړې دي.
دا خو مخکیم چې هغه ټایم کې هغه اپیسوډ نو 5-6 منس کې چلی ده کنه, زمونږه سره ټایم کې د کی پی 3% وا بیا لګه او خطا اوس بیا هم لکه دومره نه ده, ٹھیک شو, اٹ از لیس دین 5 کنه, زمونږه سره 3.5 کې چلیږي. خو دا ده چې پرابلم پکې دا ده چې کیسز زیاتېږي او هغه عمر خبره کو تاسو وګورئ نو لکه د خلکو د طرفه هغه ریسپانس نشته چې کوم هغه انیشل فیز آف دی ڈیزیز ایس او پیز باندې ګڼو باندې ودونو خادو باندې جلسو باندې کنه جی هر لحاظ سره خلک دومره زیات مواقع روزانہ پہ بنیاد بانے پہ کیسوں کی زیادتی مخاری پہ خیبر پختونخوا کے اور تھرو آؤٹ دی کنٹری مدائچ آگے وہ کنسرن جوڑی نزک دادا این سی او سی چکم پابندیاں وہ لگی دی اور کمی 20 نومبر نپس بہ انفورس کی نہ ہم دے دپارا دی وائرس ٹرانسمیشن ویدرو ادروائز داشے پہ نورم سیریس لیول تو
خیبر پختونخوا کے دا سرکاری ڈاکٹرانو دے اتحادی یوغڑے ڈاکٹر اشفاق وائی چولمبیا چپکے لاک ڈاؤن یا ٹول بند ڈیر گٹھور ثابت شیو اوم دغه وجوا چی کرونا وبا پا پاکستان کے ہگا رنگ زیا نوکڑے سمر چپنورا نڑے کے کڑو نو باید حکومت ہما غشن سختی وکڑی چ وائرس نور خور نشی
کم زی کے زیاد کیسز رازی نو غزی بندوا او دارانگے چ کم سور سی مطلب مونگ دے خنوی بیماری دا خوبیا ہم دے دین دا پتو لگے لا چ خلق یو زی ڈیر کی نیگی لکب زرون شول شادی حال شوی سکولون شول نو اگے کے مطلب دا سمارٹ لاک ڈاؤن ٹائپ سیزونا یا آگے کے لگ چینجز روستل پکار دی جے کم بندول کی گی نو آچے بند شی چے کم کے بندی گی نو کم از کم پاگے کے دا سے سیز سلیکٹ شی چے مطلب لکا سکولونا دی چے لگ یو رز مشومان را شی بلا رز نور پا بلا رز را شی او دارنگی پا ماسک بندے سازاگانے شروع شی جرمانگانے شروع شی چے ولی نیست ملی گی او کم زیونہ کی چے بلا ضرورت خلق جمع کی گی منی شی پا حکومت پا خپل ریٹ کیا گا واخلی نو مطلب داغا سیزونا ٹول ضروری دی
دا پاکستان مرکزی حکومت دا شلم نومبر نا پمل کے پغٹ اجتماعاتو یا غونډو بندیزونه هم اعلان کړی دی او این سی او سی یا د وفاق لخوا دا کرونا وبا د سار اداره دا هم حکومت ته سفارښتنه کړی چې ټول مزارونه تیټرې او سینما حال دی زر تر زر بند کړی شي او چکم ځای هم د 500 نه زیات خلک راځم کیږي په هغه دی بندیز ولګوي. د حکومت لخوا دا کرونا پړه معلومات ورکونکو سرکاري پاڼه تازه شمیره تر مخه د نومبر 12 نیټې پورې ټول پاکستان کې درېم لکونه سیوا کسان کرونا وایرس اغیزمن کړی چپکه د مړو شمیر 2550 ته رسیدلې دي او د دې رنګ درغې دو شمیر 340000 نه اوړېدلې دي. دغه شان د کرونا رز نه واپس رغېدو شرحه خوشا 98% نه یو وار بیا یو نوې ته راکوزه شوې ده. دین علاوه خیبر پختونخوا کې تر دې دمه کرونا وایرس یو سلویغ زرونه سیوا کسان اغیزمن کړی دي او 1.2 کسان یې مړه کړی دي چې پکې 8 کسان 13 غنټو کې مړه شوي دي. د پامل دا چې پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د کرونا وایرس دویم چپې ورستو په ټول ملک کې بازارونه هوټلونه او شادي حالې د شپې 10 بجو او دغه شان پارکونه د مازیګر 6 بجو نه د بندولو پریکړه کړې ده او دا هم اعلان کړی دي چې څوک هم بهر ګرځي او ماسک نه چوي په هغه دې جرمانی ولګول شي. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو ہر ورځ د کورونا وائرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زمونږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د اسلام آباد الشفا انټرنیشنل هسپتال سیډنیز مرکز وای د چین لخوا د کورونا ضد ویکسینو جوړولو په لړ کې همکاري کوي او تمه ده چې تر شپږو میاشتو به دغه واکسین تیار کړل شي. د امریکا او جرمني دوه کمپنۍ د کورونا ضد ویکسینو جوړولو په اخیری پړاو کې دي چې د روان کال تر پای به 500 میلیونه ویکسین تیار کړي. خو د صحت ماهرین وای چې د امریکا او جرمني ویکسین به په وروستو پاتو هیوادونو ته په نږدې راتلونکي کې رسول ډیر ګران وي. اخوا د الشفا ډاکټران وای پاکستانی خلکو ته به د چین واکسین په اسانه ورزانه ملاوي کی. په دې اړه نور تفصیل له منور شانه اورو.
د اسلام آباد الشفا نړیوال روغتون وای د کورونا مخنیوي ویکسینو د ازموینو لړۍ په کامیابۍ سره روانه ده او تمه ده چې د دریو نه تر شپږو میاشتو کې د پاکستان د خلکو لپاره ویکسین ترلاسه کړل شي. په یاد روغتون کې د کورونا ضد ویکسینو لپاره د سیړنیز مرکز مشر ډاکټر اعجاز احمد خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ویکسینو تیارولو په عمل کې له چین سره همکاري کوي.
پاکستان کے 4000 خلق کو لوگوں نے ویکسین اور ان شاء اللہ میجر پرابلم نشتا اور آئندہ ان شاء اللہ 10000 خلق رکھوں اور کافی ایڈوانس ٹرائل روان دے پورا دنیا کی جکم ویکسین ٹرائل بھی ابھی ون آف دا میجر ٹرائل دیٹ از گوئنگ انوالونگ تقریباً وہ ملکوں کی روان دے اور 40000 خلق بچی تھی شامل بھی دی اور پاکستان کے 10000 خلق تین سینٹروں کی پاکستان کے زندہ ٹرائل بالکل ٹھیک کروا دیں زندہ توقعات مطابق کروا دیں.
بلخوا د فرانس خبری ایجنسی اے ایف پی لکھی چې امریکایی کمپنی فائزر د جرمنی له بایون ټیک کمپنی سره په ګډه د کورونا ضد ویکسینو جوړولو په آخري پړاو کې ده. یادو کمپنی ویلي چې د دوی ویکسینو د ازموینو پر مهال 90% مثبت نتیجې ورکړي دي. خو رویټرز خبری ایجنسی وایي چې د عامو خلکو لپاره د دې ویکسینو جوړولو په لړ کې له امریکایي حکومت اجازه اخیستل او بیا په لویه پیمانه د دې جوړول به هم وخت اخلي. خو د فائزر کمپنی مشر البرټ بورلا له رویټرز سره خبرو کې وویل
موږ لا لوړاندې د وکسینو جوړولو کار پیل کړی دی او په دې باور یو چې د روان کال تر پایه به 50 میلیونه او په راتلونکي کال کې به د 1.3 بلیونه وکسینو جوړولو جوګه شو.
نوموړي زیاته کړې چې د کورونا ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره به یو تن ته 2 ویکسینه یعنی د دې ویکسینو 2 خوراکه پکار وي. دا راز 50 میلیونه ویکسین به د 25 میلیونه خلکو لپاره کافي وي. او اے ایف پی د صحت د ماهرینو په حواله لیکي چې دا ویکسین با په منفی 80 درجه یخ حالت کې ساتل پکار وي نو د دې په وجه به هم د نړۍ په وروسته پاتې هیوادونو کې خلکو ته د دې رسول ډیر ګران وي. که څه هم د اسلام آباد الشفا نړیوال روغتون د کورونا ضد ویکسینو لپاره د سیړنیز مرکز مشر ډاکټر اعجاز احمد خان په نړیواله کچه د ویکسینو تیاری یو ښه پرمختګ بولي خو تمه لري چې د پاکستان د خلکو لپاره به د چین جوړ ویکسین په اسانه او ارزانه واخیستل شي.
اور تم کی ہیومن کے ٹرائل اس پورے فیز کا ریسیزلی چیلنج تھی آگے کی تقریباً یو درجن ٹرنس ویکسینیشن کے لیے آغاز کرے تھری کی رسید دی اور کم کم ویکسین کی ہر مختلف کی جوڑی کے لیے وہ اپن ریکوائرمنٹ آگاہ کیا ملین اینڈ ملین آف ڈوزز کے لیے جوڑی تھی تو پاکستان میں بکر اور آگوں کا فائدہ ہی جمع ہے یا فائدہ بعد دیر کال بنے گی کم سے پاکستان کی زیر افیلا تھا ویکسین جمع دے تاکہ شرط منی شو کے کانٹریکٹ میں پاکستان میں وہ پرائز گیمس میں ڈالی تھی
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د کورونا وایرس دویمې چپې مخنیوي لپاره د زیارتونو سینماګانو او تیاترونو د بندولو فیصله کړې ده. پرون د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ د کورونا وایرس د مخنیوي قامی ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر په غونډه کې د کورونا کیسونو زیاتېدو جاج واخیستل شو. په غونډه کې په لویو اجتماعګانو د بندیز او د تعلیمي ادارو د جمعي چوټیانو زیاتولو تجاویز هم ورکړل شو.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ ریدونکو د مازیګر نږدې 5:30 بجې کیدونکو دی لړ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیری ناور.
ستریم شهر دی وخت مهم خبرونه په هلمند کې د ازادۍ ریډیو تکړه خبريال محمد الیاس دایی په مرکزی لخر په مرکز لخرګا کې د مغناطیسي ماين په 14 کې وجل شوې ده. د هلمند د والی بیان عمر زواک مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې د دایی ورور مشتبه محمدی هم ټپي شوې ده. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې او د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې دا برید غندلې او په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې په تیر یو شو اوروس کې 14 کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړ شوي چې ورسره له دې ناروغۍ د مړو شمېره 5550 ته پورته شوې ده. د کورونا په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې ویلي دي چې په تیر یو شو اوروس کې نور 1308 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د سند صوبې په حیدرآباد کې د کویلي د کان په پیښه کې د شانګلې 4 کان کیندونکي وژل شوي دي. په لاکړه سیمه کې د کان ټیکهدار فلکناز مشال لیډو ته ویلي پیښه هغه وخت وشوه چې د رسیو په لفټ یا زنګو کې 4 مزدوران کان ته کوزیدل او رسۍ ورباندې وشلېدې. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپاین په یو بل مهم ولایت میشیګن کې د رایو د شمیرو او درولو لپاره عدالت ته خواست کړی دی. امریکایي میډیا د نومبر په 1 په پنسلوینا ایالت کې په ټرمپ د ښکارا برترین ورستو جو بایدن د انتخاباتو ګټون کې خودلې وو. بایدن په مجموعي توګه په انتخاباتو کې د ټرمپ په مقابله کې خواوشا 15 میلیونه ډېرې رایې ګټلې او دا مهال د خپلې کابینې غړي غوره کوي. او د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ خبرداری ورکړې چې د روسي حکومت د روسیې حکومت په دغه هیواد کې د خپلواکو ادارو د هلو ځلو لا محدودولو لپاره پارلمان ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده.
اوریدونکو ایسوسییټډ خبری ایجنس لیکي په امریکا کې د نومبر په 3 د ولسمشري انتخابات ترسره شول. د ریپبلیکن ګوند د امریکا په شپږو ریاستونو کې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه مقدمه درج کړې دي. د ریپبلیکن نوماند او د امریکا موجوده ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه خبرې کړې دي، خو د هغه د انتخاباتي کمپاین لخوا لا هم په دې اړه ثبوتونه عدالتونو ته نه دي وړاندې کړل شوي. د امریکا د 2006 کال صدارتي انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ټرمپ ته په یو سخت سیالۍ کې ماتې ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل له داود خټک نور.
د امریکا ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل یو راپور کې لیکي چې سهم د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ملګرو په 3 نومبر تر سره شو انتخاباتو کې د درغلې او بدنظمۍ ثابتولو په غرض په مختلفو ریاستونو کې 19 کیسونه درج کړي، خو تر دا دمه لا هم کومه درغلي یا بدنظمۍ ثابته شوې نه ده. د ایسوسییټډ پریس د لیکنې تر مخه ریپبلیکن ګوند چې ډونلډ ټرمپ یې د نورو 4 کالو مودې لپاره د صدارت امیدوار دی په شپږو ریاستونو کې دا کیسونه درج کړي. دا ریاستونه او دغلته تازه حالات په دا ډول دي. اریزونا د صدر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ملګرو په اریزونا ریاست کې د انتخاباتي دفتر کارکونکي په ووټونو کې په بدنظمۍ تورن کړي دي. دوی له عدالت غوښتنه کړي چې نتایج دې تر هغه وخت معطل کړي شي تر څو چې په لاسونو د وټونو د شمیرنې عمل سرته نوي رسیدلې. یو جج به هم نن د دغه کیس په اړه اوریدنه کوي. جورجیا د ریپبلیکن ګوند دوه سینیټرانو د جورجیا ریاست د سیکرټر نه د استعفا غوښتنه کړي او تور یې لګولې چې په وټونو اچولو کې بدنظمي شوي او شفافیت پکې نه و. خو د ایسوسییټډ پریس په وینا تور لګونکو دا نه د واضح کړي چې دا بدنظمي په څه ډول شوي. په دغه ریاست کې منتخب صدر جو بایدن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ نه تر دا دمه 4000 زیات وټونه اخیستي دي. د چارواکو په وینا دلته یوې فیصلې ته رسیدو لپاره کاروایی به د رواني هفتې په پای کې شروع شي او تمه کیږي چې تر 6 نومبر به یوې نتیجې ته ورسي. میشیګن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ د کمپاین ملګرو الزام لګولې چې په میشیګن ریاست کې غیر قانوني وټونه اچول شوې دي. تر دا دمه د غیر قانوني وټونو اچولو د الزام ثبوتونه نه دی وړاندې کړل شوی. په میشیګن ریاست کې تر دا دمه د کیس د اوریدنې نیټه هم نه ده ټاکل شوی. نیواډا د صدر ټرمپ د کمپاین دوه کارکونکو خلکو ته ویلي چې په انتخاباتو کې ټګي شوی او د ټګې لارې زرګونه وټونه اچول شوی، خو دلته هم کوم ثبوت لا هم نه دی وړاندې کړل شوی. په الزام کې دا هم ویل شوی چې د مړو وټونه اچول شوی دي. په نیواډا ریاست کې د باریکې سره خون کې سکیننګ مشين په ذریعہ د وټونو د پرچیو د کره کتنې په غوښتنه لا هم عدالتي کاروایی نه ده پیل شوی. پنسلوانیا په پنسلوانیا ریاست کې د ډونلډ ټرمپ ملګرو شاوخوا 15 شکایتونه مخې ته راوړي دي. په دې کې دوه کیسونه د اغه وټونو په اړه هم دي چې د ډاکخانی لاري اچول شوی او د دغه ریاست سپریم کورټ یې په اړه فیصله ورکړی و چې د انتخاباتو په دریم ورځ هم کراورسي نو په شمیر کې به شاملول شي. د ریاستی ادارو د اندازې مطابق تقریبا 10,000 وټونه د دې فیصلې نه متاثر کېدل شي. په پنسلوانیا ریاست کې تر دا دمه منتخب صدر جو بایدن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ نه 50,000 زیات وټونه اخیستي دي. وینسکونسن په وینسکونسن ریاست کې که څه هم د کومې ستونزې رامنځته کېدو په اړه هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړل شوی، خو د ایسوسیټډ پریس د لیکنې تر مخه د ریاست ریپبلیکن ګوند غړي کوشش کوي چې د شک ماحول رامنځته کولو سره دلته د وټونو بیا شمیرنه وشي، او یو ریپبلیکن غړي خو دا امکان هم څرګند کړي چې کېدای شي دلته نتایج بالکل ونه منل شي. په وینسکونسن ریاست کې خای صدر ټرمپ د وټونو د زر تر زر بیا شمیرنې مطالبه وکړي چې 13 نومبر ټاکل کېدای شي.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پر 10:30 بجو،
تاندې هیلې
پر 1:30 بجا،
د ځوانانو غږ
پر 2 بجو،
روخانه مستقبل
پر 4 بجو،
حجرا
پر 4:30 بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو زو یو بل موضوع ته تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو تازه خبرونه پروګرامونه زمونږ په وبپاړه مشال رادیو .com باندې هم واوري. په کوټه کې د احتساب کمی اداري د بلوچستان په پخوانی وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی باندې د درغلیو په اړه کیسونه ترش کړی دي. بلخوا نواب اسلم رئیسانی ویلي چې په دې اړه به عدالت تزي. نوموړي له رسنیو سره په دې اړه د سوالو نه ډډه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین نور.
په کوټه کې د قومي احتساب بیرو له لوري د نومبر په 11 نیټه په جاري سوي یو بیان کې ویل شوی دی چې پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی نه هواز د خپل اختیارات څخه ناجایزه ګټه پورته کړې ده، بلکې د حکومتي خزانه څخه لوی مرسته ترلاسه کړې ده. د نیب له لوري دا هم ویل شوی دی چې کله نواب محمد اسلم رئیسانی د بلوچستان اعلی وزیر وو نو هغه وخت په ناقانونه توګه سرکاري مشينري تر فشار لاندې راوسته او د خپل خاندان لپاره 1,000,000 روپۍ د تاوان ادا کولو منظوري ورکړې وه. په دې بیان کې زیاته شوې ده چې د کامی احتساب ادارې نیب د پلټنو څخه ثابته سوه چې د تاوان په تخمینه یا اندازه لګولو کې د حقیقت څخه کار نه دی اخیستل سوی، بلکې د اعلی وزیر د ودانۍ څخه چې کوم حکم جاري سوی دی نو د هغه وخت حکومتي ادارانو د دباو یا فشار لاندې کار کړی او د تاوان تخمینه یا اندازه یې لګولې وه. وروسته دغه وخت سیکرټری خزانه دوستین جمالدینی د اعلی وزیر د ودانۍ له لوري ورکول شوی سمری یا اقامات منلی او پخوانی سینیټر اجی لشکری رسانی ته 1,000,000 روپۍ د جاری کولو امر کړی وو. دلته خبره د یادونې وړ ده چې نواب محمد اسلم خان رسانی او دغه ورور د پیپلز ګوند پخوانی سینیټر اجی لشکری رسانی په ضد د نیب له لوري د پلټنې کار په 2012 کې پیل شوی وو. هغه وخت د نیب له لوري ویل شوی وو چې ضلع بولان په میچډی سیمه کې د رسانی او رند قبیلې ترمنځ په جګړه کې د نواب اسلم رسانی و کورنۍ ته په خاصه توګه و پخوانی اثارو کښت کور کروندې ته دومره زیان نه دی اوښتی څومره چې په سرکاري کاغذاري کې شودل شوی دی. پر دې باندې دغه وخت چیف سیکرټری ناصر محمود کوسا هم خپل دریځ ښکاره کړی او ویلی وو چې دا کار د قانون سره سم نه دی. د یادونې وړ ده چې په کال 2002 کې په میچډی کې د رند او رسانی قبیلې ترمنځ د جګړې وروسته د کوټي عدالت امر کړی وو چې په یاد سوی پېښ کې دی د نواب محمد اسلم خان رسانی و کورنۍ ته چې څومره زیان اوښتی دی حکومت دی هغه د سرکاري خزانې څخه ادا کړي. خو کله چې نواب اسلم رسانی د پیپلز ګوند پر ټکټ باندې په کال 2008 کې د بلوچستان اسمبلی غړی وټاکل سو او د هغه وروسته د جنوري کال 2013 پورې د صوبې د اعلی وزیر په توګه کار وکړي نو په هغه وخت کې د حکومت بلوچستان له لوري دغه پیسې دغه کشر ورور او د پیپلز ګوند و سینیټر اجی لشکری رسانی ته ورکول سوی دی. د احتساب د کامی ادارې د دې ریفرنس په اړه چې مکله د پخوانی سینیټر اجی لشکری رسانی سره تماس ونیوي نو دا غوینه وه چې دوی به د عدالت د لارې خپله دفاع وکړي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوي
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی
اوریدونکو د پاکستان د یو مرکزی او وزیر علی امین ګنداپور هغه وینا په ټولنیز میډیا سخت غندل شوی چې د ګلګت بلدستان په یو انتخاباتي جلسه کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مرستیال مشر مریم نواز شریف په اړه کړی دا نوموړي تور پورې کړی وو چې مریم د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دور کې د پاکستانی ولست ټیکس پر پیسو د مخ سرجریانی کړي او ځان یې خسته کړی دی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي د ګنداپور د وینا دفاع نه کوي خو ویلي چې اپوزیشن سیاستوال هم په وزیر اعظم او د هغه د ګوند په خزینه او غړو پسې ستغیس پورې وای په دې اړه نور تفصیل له هارون بچان اورو
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کشمیر چارو او گلگت بلتستان لپاره وزیر علی امین خان ګنداپور د نومبر پر ومه هم په گلگت کې د تحریک انصاف یوې انتخاباتي غونډې ته د مریم نواز شریف په اړه وایي هغه ځکه خپل دا چې د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دورو کې د پاکستاني وګړو د مالیې کروڑونو روپۍ د مخ پر سرجریانو لګولې دي
خوبصورت ہے نواز شریف کی دو حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی
تر دې مخکې نوموړي وزیر د اکتوبر 14 مې په خپل یو ټویټ کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او مریم نواز شریف یو ګډ عکس ته چې په یو جلسه کې پر سټیج ناشتي او په څه خبره سلا کوي لیکلي چې د شپې 11 بجې دی جنج یا بارات رخصت شوه دی مولوي هم غیب دی او د واده الک او جنې پریشان دي چې څه وکړي په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو او د خزو د حقونو د فعالانو ترڅنګ خبر اعلانو هم د ګنداپور د گلگت جلسې وینا او وروسته دا ټویټ زخته غندلې په پیښور کې خبریال او د چارو شنون کې محمود جان بابر وایي تحریک انصاف د نوي او بدل پاکستان او د ځوان کل رامخته کولو پر ځای د هیواد په سیاست کې د بے دلیل خبرو او کنزا کلچر ته وده ورکړې ده نوموړی زیاتوي د سیاسي ګوندونو ذمهواري جوړی کی چې د ټولنې د سمون او د ځوان کول د ښې روزنې لپاره کار وکړي
عمران خان صرف دوه ورځې مخکې وایي چې مونږ د ښځو عزت کوو ورپسې په دویم ورځ چې د هغې وفاقي وزیر داسې ژبه استعمالي دا ډېره زیاته ځکه محسوسه کړی شوه نو زه پخپله دا ګڼم چې دا د دې نه ډېره زیاته ضروري ده چې دوی په معیشت باندې زور واچوي طرز حکمرانۍ او په ګورننس باندې زور واچوي په کار دی چې دوی په دې خبره باندې هم زور واچوي چې دلته به ژبه کمه استعمالېږي ځکه په راتلونکي وخت کې دا زموږ ماشومان به زده کوي زموږ ځوانان به زده کوي نو دا به زموږ معاشرې ته ډېر زیات نقصان ورسوي دا په دې ټولو باندې زموږ خیال ذمهواري راځي
موږ وزیر علی امین ګنداپور ته د نومبر پر 9 څو ځله ټلیفونونه وکړل چې داغه د بیانونو ورباندې د شو نیوکو په اړه نظر یې ترلاسه کړو خو په خبرو ورسره بریالي نشو البته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف یوې غړې عائشې بانو پر همیاد نیټه مشال لډیو ته وویل دا د ګنداپور د وینا دفاع نه کوي خو ښایي نوموړي د هغه څه په ځواب کې چې د اپوزیشن ګوندونو مخکښان یې په خپلو جلسو د قومي اسمبلی په غونډو او ټلویزیوني مباحثو کې د تحریک انصاف په مشرانو او خزینه غړو پسې وایي دا څرګندونې کړې وي
افسوس خبر ادا دا چې په ایوان کې ناست خواجه آصف د پی ٹی آئی گورنمنٹ زموږ یو فیمیل په باره کې غلط کامنٹ وکي دغه سه شابه شریف دغه سه نواز شریف په خپل جلسو کې بینظیر پسې ډېری ګډې وډې خبرې کړې دي مریم نواز په خپل عمران خان پسې په خپل سپیچز کې په خپل پریس کانفرنسز کې خبرې کړې دي چې کم نه دي کول پکار دا ټول شیزونه کنډم کول پکار دي صرف یو کس باندې ګوته اوچتول چې کم دی زه دا بالکل نه جسټیفای کوم چې ټیک خوشبي دي خو زه به دا ضرور وایم چې آل پارټیز لیډرشپ چې کم دی دا پکار دی چې دا د دې خپل پارټي والا نو نارمز او د ویلیوز او د خزمونګه خپل کلچر چې کم کې زنانا ډېر ریسپیکټیبل زه دي دې باندې رولز اینڈ ریګولیشنز جوړ کی چې تاسو به یو پرایویټ هغه باندې بچا باندې کریټیس
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 6 د سوات په سیدو شریف کې جلسې ته په وینا کې وویل چې مریم نواز شریف زکه د پوزیب مشرانو ضد خبرو لپاره جیل ته نه لیږي چې هغه یو ښځه ده وزیر اعظم 13 اکتوبر میاشت د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې د خپل ګوند تحریک انصاف یوې غونډې ته ویلي وو چې مریم نواز شریف که څه هم نیا جوړه شوې خو د ده لپاره اوس هم یوه ماشومه ده. نرموړي هم دې وینا ته په اشاره په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو یوې فعالې سمر من الله د نومبر پر 9 مشال لیډیو ته وویل د تحریک انصاف وزیرانو خپل مشر ته په کتو پر خپلو سیاسي مخالفانو شخصي حملې پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست نه غواړي د هیواد په سیاست کې د ښځو هرکلی او د هغوی احترام وشي.
د هغې پارټي د کوم کې چې یو نیا یا نانی هغه ټکې کنزل په توګه استعمالیږي، یوه زنانه زموږ په دې سیمه کې یوه لور یا خور یا مور خو ګڼل کېدای شي، خو چې کله په سیاست کې هغه قدم کیدی دی له یو خزه کې دلی یو کنزل جوړ شي. په دې سیاست کې کوم پارټي چې کوم طریقې کې خزه ټریټ کو هغه زموږ یو ډیر پسماندہ سوچ هغه عکاسی کوي. سٹیٹ دا پیغام نه ورکي چې موږ دې قسم بیانات دې قسم جبا بالکل هم نه برداشت کو. سمودا مخ کې یو چارټر آف ډیمانډز پاکستانی خزو پیش کړو د دیو چې کوم مسلې دي د دې مخنیوي لا سٹیٹ ته پکار دے چې دا 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 سٹیپس واخلی. خو بد قسمتی سره چې چرته د عمل یا امپلیمنٹیشن خبره راشي نو زموږ حکومت بالکل بیا ځان غلې کی.
13 اکتوبر میاشت په لاهور کې د ښځو حقونو تنظیمونو او مدني ټولنو د پام وړ شمېر استازو د ښځو د ژوند او حقونو د تحفظ په موخه د چارټر آف ډیمانډ په نوم د غوښتنو یو فهرست جوړ او په شریکه لاسلیک کړ. دوی له حکومت د یو شمېر نورو غوښتنو تر څنګ دا مطالبه هم وکړه چې د حکومتي چارواکو لخوا پر ښځو د جنسي ځورونې پیښو او یا هم د هغوی په اړه د سپکو خبرو د مخنیوي لپاره د بیخي نه برداشت یوه پالیسي جوړه او عملي کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدل شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د سوات تحصیل سلامپور مشین آباد اوسیدونکو د سکول جوړولو لپاره یو احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو ویلي چې د کلی لوی آبادۍ لپاره درې کال وړاندې یو پرایمري سکول منظور شوی خو تر اوسه پرې کار نه دی شروع شوی. بلخوا د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د سکول په جوړولو کې یو ځای تن خنډونه راپورته کړي دي او دوی پر ضد پولیسو ته شکایت هم کړي چې دغه مسله حل شي نو د سکول په جوړولو به لاس پورې کړي. په دې اړه لسواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا ریپورت راستولې دي چې د احتجاج کوونکو پر غږونو پیلېږي.
د سوات منګوري ښار نه 8 کیلومتره لرې د مرغزار په سړک د مشین آباد کلي ماشومان او مشران په دغه توګه احتجاجي مظاهره کړې چې د دوی په کلي کې منظور شوی سکول ودانۍ باندې د کار شروع کړی شي. د سیمې پخوانی ناظم امجد علي خان وایي چې د سکول لپاره ځمکه شته، 1.5 کروڑ روپۍ منظور شوي خو بیا هم ټیکهدار پرې کار نه شروع کوي.
دا یو بنیادي مطالبه ده. په یوشته مسلې کې هم یو قوم یو کلی په مین روډ باندې انپړه ساتل، دا د انتظامیه لپاره، دا د ذمہ خلکو لپاره، مطلب المیه ده. پکار چې په دې خبره سوچو کې دا غریب خلک دي، نو دا غریب مطلب خدا نه اجازه په سبق په علم حق نشته.
احتجاج کوونکو 100 ساعته د منګوري او مرغزار سړک تړلی وو. احتجاج کې شامل یو ماشوم چې په 9 جمعه کې زده کړې کوي وایي چې د نورو ملګرو سره 3 کیلومتره لرې زده کړو ته ورځي نو مشکلات ورته وي.
معلوم امتیاز دی او مونږ چې ټول سکول ته ځو او دلته مونږ ته سکول جوړول غواړو او مونږ ته پیاده ځو او چې مونږ دلته سکول لرو نو مونږ بدلته سکول سبق وایو.
د کلي شپېته کلن مشر بختیار خان وایي چې په خپله سبق نه دی ویلی او دی غواړي چې بچیانې زده کړې وکړي. زیاتره ماشومان د سکول نشوالي له وجې د زده کړو څخه پاتې دي.
زموږ د ماشومان په کور کور باندې سبقونه
ډیر لری لری دی سر لاش مخام پر راځي مخام کور درا شډیر وګی شوی او دغه ته پلاری زمونږ دوی طاقت نشته کی مونږه ول گاډی ونیسو او کریان ول ورکو او پیاده جی پیاده راځي دوی نزان سره کوي داګه په زمونږه مطالبه ده چې زمونږ خپل کلی کې غټ کلی ده چې پتا تیا کورانی په دې کې وسوی ماشومانی نه دې لپاره دا مزنګ مطلب دی چې را په دې کلی کې مونږ له ارځګ نږدې مونږ ته سکول جوړ شي پاز دی
د ضلع سوات تعلیم محکمه مشر ریاض خان بشال ریډیو ته وای چې دوی سکول جوړول لپاره ټول انتظامات کړي خو د کلی یو تن پکې رکاوټ جوړ کړي
باقي د زمکه دغه د سټیټ د سرکار دا او باقي د ډیولپمنټل سکیم په سکول د شپږو کمرو یو شوې ده ټیکادار ته سایت هم جوړ شوې ده فردر کار چې کوم د ټیکادار ده پرون میډی سی اف
سکول ودانی جوړولو په اړه د سواد ډیپټی کمشنر ثاقب رضا اسلم او بیا د سیمې ایم پی عزیز الله ګران وای چې دوی د سکول جوړولو لپاره د تعمیراتو محکمې سی این ډبلیو ته چټۍ کړې ده او که پکې څوک هم خندان جوړوي د هغوی په ضد به قانوني کاروایی کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هیلې
پر یونیمه بجا،
د ځوانانو غږ
پر دو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجرا
پر څلور نیمو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو راځي ویبلې موضوع ده د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګرۍ د ودې اداره او د ملګرو ملتونو د ساينس او کلتور سازمان یونسکو په صوبه کې د سیلګرۍ د ودې لپاره د سیمې د کلتوري نقشې په جوړولو سلا شوې دي. په دغه اړه د دواړو ترمنځ یو لوسنامه هم لاسلیک شوې چې تر مخه به په دې صوبه کې د سیل او تاریخي ارزښت ځایونه په نښه کولی شي او بیا به یو نقشه تیاریږي چې په کارولو سره یې سیلګرۍ په اسانه سره د غزاینو ته ورتلی. نور معلومات شاهین بنیری نو.
د خیبر پختونخوا د کلتور او سیلګری د ودی څنګه وای چې په صوبه کې د سیلګری د ودی او تاریخي اثارو د حفاظت لپاره د ملګرو ملتونو د ساينس تعلیم او کلتور د سازمان یعنی یونسکو سره په شریکه کار پیل کړی دی او یو داسې کلتوري نقشه جوړی چې د سیلانیانو سره بعد د سیل ځایونو ته په ورتک کې مرسته کوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه ادارې یو چارواکي محمد ریاض زیاته کړه.
زمونږ ډایرکټر جنرال کامران افریدی سره د یونسکو نماینده پیټریشیا فلپ په مختلفو اړخونو خبرې وکړې، خو خاص کر په دې اړخ باندې چې په خیبر پښتونخوا کې کم غیر رسمي خور وور انفارمل کلچر دی اغه مونږ را ټول کو ڈاکومنٹ کو آئیڈینٹیفائی کو داغه چا کم خپل طریقہ کار دے داغه مطابق کم چې دا قوم متحده د کنونشن کې لیکل شوی دی نو دا ډېر لوی ګټور کار وی چې قوم متحده د ټیکنیکل یا د یونسکو د ټیکنیکل سرپرستۍ د لاندې مونږ خپل وسیلې په کار راولو د خپل صوبی کلتور خوندی کو. د نومبر اخرنی هفته مونږ سره یونسکو والا وعده کړی دا چې مونږ به دې آغاز کو.
دا په داسې حال کې دا چې په سیمه کې د ترهګرۍ پیښو او بدامنې د سیلګرۍ صنعت ته لوی تاوانونه اړولي دي او د سیل ډېر ځایونه د ژوند د بنیادي اسانتیاونه بې برخې دي. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ښکلو هنرونو او کلتور د مطالعاتو د مرکز مشر اف اس دورانی وایي له وزیرستانه تر سوات او شمالي سیمو دا ټول سیمه په تاریخي آثارو او د فطرت پرنګینو خيسته ده.
ملکنډ ویژن چې دینو دا د بودیست هندو پری گندارا یا گندارا گریو کلچر دغه سنټر پاتې دي.
جواز په ډیسټریکټ افتاباد کې ماته یاد دي چې 3000 سایټس خو الټا ائیډنټیفای کړو په لند سروي کې 1300 خو شاو چې دي سایټس هغه په مانسره کې کړو. مردان او پیخور دا دوه ویژن چې دینو دا خو کمباین دي په دې کې ورلد هریټیج سایټ ته د تخبه او د سری بهلول په بنو کې یو ځای دی آکرا چې هغه انډس ویلی سیویلایزیشن سره تعلق ساتي. بیا موږ سره سیزنل ټوریزم حواله سره چې نو سوات شو اپر سوات یا سوات کوهستان دیل کوهستان او چترال کوهستان دا ډېر زیات امپورټنت دي. اواز دانه چې موږ سره بودیست یا هندو مانومنټس دي، موږ سره چې اسلامک مانومنټس هم دي.
په سواد کې د کلتور او ټولنیزو چارو یو پو شوکت شرار وایي چې دا ډېره ښه خبره ده چې حکومت د صوبې په کلچرل میپینګ کار پیل کړی دی، خو باید په دغه میدان کې د خلکو تربیه وشي او د سیلګرۍ وده یو قامی پالیسی وګرځي. نوموړی زیاتوي چې په دغه اړه د نوي دور د ټکنالوژۍ نه کار اخستل ډېر مهم دی.
دا آرکیولوجیکل سائنس مو ته مقرره کوي چې د ټکنالوژۍ په استعمال باندې مونږ ټورست په ټایم کې د ټریول جوګه کو او داسې پروګرامونه شته چې دا کېدی شي. باقي د دې چې کوم اپروچ دی نو هغه پرونه یې اپروچ دی، د سبا یې اپروچ دی کول غواړي. او دې چې کوم میوزیم جوړه ایس آرکیولوجیکل سائنس بچ کول غواړي په زړه طریقه دغه هم ښه کار دی، خو د دې نه ښه کار نور هم یعنی کېدی شي چې د ټورست انټرسټ پیدا شي. په کار ده چې مونږ د ټکنالوژۍ استعمال په داسې طریقه وکړو چې پرون په باره کې نن معلومات وکړو او سبا د دې څه استعمال کړی چې مونږ ته دا وکړو.
د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا پېښور او سوات درې د ګندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د قبایلي ضلعو په ګډون د ملکنډ او هزارې سیمې د فطري ښایستونو سره سره خپل لرغونی کلتوري او ټولنیز قدرونه هم لري، خو په ډیرو سیمو کې دا تاریخي آثار د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د روان یو ساعت په دې خبرونه کې پای شی بو تر رسیدلی یو ځل بیا لړ خبرونه له شاهین بنیرین اور.
په هلمند کې د ازادۍ ریډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی په مرکز لخکرګا کې د مقناطیسي ماین په 14 کې وجل شوې ده. چارواکي وایي چې نن سهار په دې پیښه کې د هغه ورور مجتبی محمدی هم ټپي شوې. تر اوسه د برید ذمہواري نه ده منلې. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د برید غندلې او په دغه اړه د پلټنو او ذمہوارو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې 14 کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړ شوي چې ورسره د دې ناروغۍ له وجې په هیواد کې د ټولو مړو شمېره 5550 ته پورته شوې ده. د کورونا په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې ویلي دي چې په تیر یو شواروس کې نور 1308 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د سند صوبې په حیدرآباد کې د کویلې د کان په پیښه کې د شنګلې 4 کان کیندونکي وژل شوې دي. په لاکړه سیمه کې د کان مالک فلکناز مشال لیډو ته ویلي پیښه هغه وخت وشوه چې د رسیو په لپټ یا زنګو کې 4 مزدوران کان ته کوزیدل او رسۍ ور باندې وشلېدلې. د یادونه وړ ده چې د سند تر څنګ د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې هم ورته پیښې رامنځته شوې دي چې ګڼ شمېر کان کیندونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپاین په یو بل مهم ولایت میشیګن کې د رایو د شمیرلو او درولو لپاره عدالت ته خواست کړی دی. د ټرمپ کمپاین د اعلان پرون وکړ. کمپاین له دې وړاندې هم په انتخاباتو کې د جو بایډن د بریالیتوب د مخې نیولو لپاره په عدالتونو کې مقدمه درج کړي دي. او د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ خبرداري ورکړي چې د روسیې حکومت په دغه هیواد کې د خپلواک ادارو د هلو ځلو لا محدودولو لپاره پارلمان ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده. ادارې غوښتنه کړې ده چې باید دا قانوني مسوده په سمدستي توګه بیرته واخیستل شي، ځکه چې دې سره به خپلواک ادارو صلاحیت کمزور شي او حکومت ته به اسانه شي چې کله یو غواړي دغه ادارې وتړي.
اوریدونکو له دې سره د مشال ریډیو پروګرامونو پای ته رسیدي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان شاهین ګنیری او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړم. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاله خې د خدای پامان او وختونو په خیر.